कभी हो د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ یو ځل بیا هرکلی کوم. لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړۍ کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړۍ برخه دي او په اخره کې به تاسو د سولې پر لور اونیزه خبرونه اوري. هیله ده چې تاسو راسره تر پای ووسیږئ او دا ټول رپورټونه مرکې او مطبوعاتي کتنې راسره په شریک واری ځان د نړۍ له حالاتو خبر کړي. اول به د ګړې په سر کې تاسو ګلایاس د دې وخت تازه خبرونه وایي. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په خبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره 3 ته رسیدلې ده. په اروزګان ولایت کې چارواکو هغه روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو کوشش کوي چې طالبانو تړلي دي او د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټمي تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغۍ له وجې 2 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د ورځنیو معلوماتو لړ کې خبرونو ته لګیلي بیان کې ویلي چې د خالي تر ورځې پورې د ټولو مړو شوو کسانو شمېره 3 ته رسیدلې ده. د پیښور هسپتالونو ته نږدې 1300 کسان ورغلي وو چې د یادې ادارې په وینا تر پرونه 122 کسان هغه کسان د علاج لپاره پاتې کړل شول چې د ډنګي وایرس پکې لیدل شوی دی. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د سپرې کولو او عامه پوهاوي په زیاتولو سره د ډنګي وایرس خوروونکې ماشي مخه ونیسي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي دوی کوشش کوي دینی عالمانو سره د شریک کار کولو له لارې په ولس کې د پولیو واکسینو په اړه عام پوهاوی زیات کړي. د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه بیګا مشال لیتوي په راتلونکو ورځو کې مذهبي مشرانو سره د ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره غونډه کوي. د نوموړي په خبره دینی عالمان کولی شي د جماعتونو له لارې خلکو ته د دې واکسینو اهمیت په ډاګه کړي او ورته وایي چې په شری لحاظ د پولیو واکسین کول بد کار نه دی بلکې د خلکو ژوند سمول دي. په پاکستان کې دا کال د پولیو 15 ناروغان ثبت شوي چې یو پکې د خیبر پختونخوا دی. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د رجسټر کولو لړۍ د لنډ وخت لپاره بند شوې ده. د پاکستان سرکاري رادیو د یو خبر تر مخه دا کار د امنیتي چارو خ تر سره کولو له وجې بند شوې او د محرم په 12مه به بیا پیلېږي. په خبر کې راغلی چې دا محل د خیبر پختونخوا چارواکو 100,000 هغه افغان کډوال رجسټر کړي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د افغانستان په اورزګان ولایت کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو کوشش کوي چې طالبانو تړلي دي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد انایاب بیګا مشار لري ته ویلي چې وسلوالو طالبانو 450 روغتیایي مرکزونه بند کړل او ډاکټران یې له کاره منی کړي دي. د هغه په خبره دوی د قومي مشرانو له لارې طالبانو سره د دې مرکزونو د پرانستلو په اړه خبرې کوي. افغان حکومت به سبا د هغو 1200 وزارتونو لپاره امیدواران پارلمان ته د باور رای اخستو لپاره وروپیژني چې اوس مهال یې چارې سرپرست وزیران پر مخ بیایي. د افغان ولسمشر له دفتره خپور شوو معلوماتو کې راغلي چې په دوی کې دفاع وزارت ته طارق شاه برحمی، د کورونو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته ګل آغا شیرزی او د معدنانو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان کاندیدان دي. ناټو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په سردار داود خان فوزي روغتون کې به یو نوی بیا رغونې مرکز پرانیزي چې پکې به عام خلکو او فوزیانو درملنه کوي. په بیان کې راغلي چې په دې مرکز کې به تر 100 پورې د ناروغانو درملنه کیږي چې پکې به مکمل د فیزیوتراپي خدمات هم شامل وي. د دې په خبر په مرکز کې به 40 خزینه زده کوونکو لپاره د اوسېدو ځای هم وي چې د افغانستان اکاډمي فار میډیکل ساينسز کې زده کړې کوي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پورې ملکی استازي مرمن وای چې د ناتو 450 میلیون ډالرو د بیا رغونې مرکز جوړونه کې سرمایه‌کاري کول یو مثال دی چې ناتو هغه هیواد سره مرستو ته ژمن دی. تمه کیږي چې دا ودانۍ به د 2019 کال په پای کې بشپړ شي. تاسو د مشال رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران نوې بیلستیک میزایل تجربه له هغه هیواد سره د اټمي تړون معاملې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي او د منځني ختیځ دا هیواد شمالي کوریا سره ملاتړ کوي. شان د سپتمبر په 28مه ناوخته په ټوټر پاڼه ویل ایران یوازې د بیلستیک میزایل ازماینه وکړه چې اسرائیل ته ورسیږي. دوی هم دا شان د شمالي کوریا سره کار کوي. دوی سره هیڅ یو تړون نه لرو. ایران د واشنگتن د خبرداري باوجود د میزایل ازماینه کړي او دې ته تیار دي چې له امریکا او نورو نړیوالو واکمنو سره تړون نه لاس پر سر شي. د ایران سرکاري ټلویزیون ایرب د خر مشهر میزایل د ازماینې ویډیو خپره کړې ده چې د سپتمبر په 28مه نیټه په یو فوجي پریډ کې په لومړي وار خودل شوی وو. دا میزایل تر 2000 کیلومتر پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د دې لمخ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې د خپل هیواد میزایل پروګرام او فوجي صلاحیت به نور پیاوړی کړي. بلخو د امریکا ولسمشر له ایران غوښتنه کړې چې د خطرناک میزایل پروګرام بند کړي. روسي خبر په جرمني کې نن ملي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي او تمه څرګندېږي چې وزیر اعظم انګیلا مرکل به څلورم وار لپاره په رایو کې بری ترلاسه کړي. مرکل له 12 کلونو راهیسې په واک کې ده او د محافظه کاره اتحادیه کې شامل کاندیدانو سره یې مقابله ده. سره له دې چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې د مرکل ملاتړ لږ څه کم شوی، خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د مرکل ملاتړ 40% او 20% ترمنځ دی. د دې ترڅنګ د سوشل ډیموکرات ملاتړ 21% او 2% دی. انګیلا مرکل پرون په برلین کې خپل پلویانو ته ویل چې ډیر خلک به د انتخاباتو په وروستیو غړیو کې پریکړه کوي چې کوم لوري ته رای ورکړي. نو له دې لامله ضروري ده چې د هغه خلکو رای خستو لپاره هڅې جاری وساتل شي چې وروستۍ پریکړه یې نه ده کړې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې له ډینګي ناروغي نور کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي که دا نښې درکې وي نو زر هسپتال ته د ټیسټونو لپاره لاړ شي.
نخې نشانې هم هغه چې تمې انسان ته تبه کې وي، هغه تبه پی وي راشي، اول په وجود دردونه وي، بیا تبه شي، بیا چې کوم دی ته شرمن باندې وړې وړې دانې روزي.
د پولیو مزورونکي وایرس مخنیوي لپاره حکومت باید څه وکړي؟
حکومت ته پکار دی د علماء یو ځل بیا اعتماد کې والي او یو متفقه فیصله کې بیا والي، او چې د کوم علما دا وایي چې پولیو قطرې نه دي ورکول پکار، د دې خلاف قانوني اقدام وشي.
د سولې پر لور خبرونه کې به د هغه سکول په اړه واوري چې ماشومانو ته له جګړې کرکه او وطن پرستی ښیي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته، را سره اوسئ. رودونکو په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي دوی د عامه پوهاوي له وجې ډېر هغه ناروغان په وخت هسپتالونو ته ځي چې د ډینګي ناروغۍ نښې پکې ښکارېږي. خو د دې سره سره هم له ډینګي وایرس څخه د مړو شوو شمېره 30 ته رسېدلې ده. په سلګونو نور هسپتالونو ته د علاج لپاره ورغلي چې ځینې یې هلته د نورې درملنې لپاره ساتل شوي دي. زیبولا شفقي تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د روغتیا صوبای اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیر یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 30 ته رسېدلې ده. د یادې ادارې لخوا ورکړل شو معلومات کې راغلي چې د مړو شمېر د شمې پر ورځ هغه وخت 30 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق یو 50 کلن اوسیدونکي او یو 10 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د شمې پر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشول چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړای شول. د یادې ادارې د ډنګي مخنیوي څنګه د معلوماتو مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې نږدې 390 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ټینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي مشدد چیچل له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحکل سیمه کې اغېزمن شوي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډنګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډنګي تبې تر خیبر پختونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. ډاکټران وایي ډینګي تبه وژونکې نه ده خو په وخت باید علاج وشي. په خیبر پختونخوا کې خیبر ټیچینګ هسپتال یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د ډینګي ناروغانو درملنه پکې کیږي. لکه څنګه چې تاسو د ذبیح الله شفق په دغه تیر رپورټ کې واورېدل چې دغلته چارواکي کوشش کوي چې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. د خیبر ټیچینګ هسپتال مشر ډاکټر روحل مقیم وایي د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره باید خلک د پاکوالي ډیر خیال وساتي او د ځان ترڅنګ خپل چاپیرچل هم پاک کړي. نوموړي سره زموږ همکار اسرار علم مومن مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې دا ناروغي څنګه له یو څخه بل کس ته خورېږي او نښې یې څه دي.
اصل کې دا یو دا وایرس نه د حقيقي او دا یو ماسکیټو دی، یعنی ماش چې ورته موږ وایو پښتو کې، دا غي پترو باندې دا سپریډ کیږي. دا بیماری چې دا د کی چې تم دې په هغه باندې چې موږ دا یو بل نه خوريږي چې کوم ماشه یو انسانو خوري دا نفس دی دا بیا بل ته خوريږي او دا غي چې کوم نه نفس نشانی او ما غي چې کوم انسان ته په توبه کیږي راشی اول پہ وجود دردو نہیں بے تب شی بے چکن دے تو سرمن مانے والے والے دانے روزی اور بیا چکن ادا وقت کی دنوں آگے کے چکن دے نو چکن دے و تب ہیمریجک فیور ہوئی آگے تدا کلیشی مخ کی.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا و چې دغه تاکال نه علاوه د خیبر پختونخوا په نورو کومو سیمو کې دغه ماشی شته دی چې له وجې دغه بیماری لګېدی شي او دغه ماشی د نورو ماشو نه څه مختلف دی او کنه؟
دې کې اصل کې دا خو کې دی هر ځای کې شي، خو دې کې چې کم ځای کې د ماشو لکه کم ځای کې چې دا اوبو ولاړی وي، کم ځای کې چې ډنګونه وي، کم ځای کې هغه علاقو کې چې کم ځای کې د اوبو د ډرینیج یعنی د اوبو د وختو خاص انتظام نه وي، هغه علاقو کې دا زیات کیږي. زمونږ دا ډینګي بیماری چې دا په ډی خان کې په کوهات کې په سواد کې هر ځای کې دا رپورټ شوې ده، خو داسې لکه یو غټ دغه کې چې کوم دی شي لکه اوس څنګه تاکال کې شوې ده، داسې په نور ځایونو کې چې کوم دی د دې په دې دغه کې چې کال کې چې کوم دی داسې څه رپورټ شوې نه ده.
ډاکټر صاحب دا زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دغه بیماری نه غوي څنګه بچ کېدای شي او بل دا چې د دې لپاره چې کوم علاج دی په پاکستان کې آیا هغه پوره دی کافي دی او په خاص توګه په خیبر پختونخوا هسپتالونو کې کنه؟
مونږ اصل کې د دې نه بچ کېدو دغه خدا دی چې د ماشي د خوراک نه ځان بچ کې، څنګه چې مونږ نور عام ماشونه احتیاطي تدابیر کوو چې اوبه ولاړې نه وي، ماشي مړه کول دا غي چې کوم دی دا غي د پاره سپریګانې کول، بل دا چې کله سوکو د کیږي هغې د پاره خپل چې کوم جالونه وغیره لګول چې د هغې په د کېدو دوران کې ماشي نه کړي، دا هغه احتیاطي تدابیر دي چې دې سره مونږ د دې مخه نیوی شو. دویم چې کوم علاج متعلق دی نو علاج خو چوک لکه دې کې چې کوم دی مونږ د طبي دغه یعنی چې کوم سره هغه طبي ټمپریچر کمیږي، بیا چې کوم دی مونږ دې کې سره ویکسین دي هغه ویکسین دلته اویلیبل دي هغه مونږ ورکوو. دریم دا چې بیا مونږ کوم داسې ډېر دغه کیسونه یې ته چې کوم دی د وینې د بدلونو لکه پلازما فریسیس ورته وایي هغې انتظام مونږ سره په خیبر هسپتال کې شته.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د خبرون تاسو نن له مشال ریډیو څخه وړاندې کوو. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته دی. دا وایرس ماشومان د ټول عمر لپاره مزورولی شي، ځکه خو یې د مخنیوي لپاره هر کال د ویکسینو کمپاین کیږي. ځینې وخت ځینې خلک د مذهبي عقیدې په یادولو سره خپلو ماشومانو ته دا ویکسین نه کوي. د خلکو د پوهولو لپاره حکومتونو په ډیرو وختونو کې له دینی عالمانو مرسته غوښتي. په دې کار کې دینی عالمان څومره کومک کولی شي په دې اړه د ګلایز رپورټ.
د خیبر پختونخوا د پولیو یا گذر ناروغي پروگرام چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه وای چې په صوبه کې د نورو کلونو پرتله د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. ډاکټر امتیاز مشاله لري ویل چې په 2014 کال کې د پولیو ناروغانو شمیره تر شلو زیاته وه، خو سخت کال په صوبه کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. په صوبه کې د مذهبي مشرانو سره د مشاورت په اړه ډاکټر امتیاز علي شاه زیاته کړه نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په اړه کې مروت کې د پولیو لومړی کیس مخې ته راغلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه پورې د پولیو رنځ 15 ناروغان ثبت شوي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO یو چارواکي ډاکټر علاءالدین وای چې د پولیو مخنیوي کمپاین پر وخت په ټولو ضلعو او قبایلي سیمو کې مذهبي مشران ډېره زیاته مرسته کوي، او د پخوا پرتله والدین خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکوي. د زیاته کړه
تقریبا چې کله موږ کمپین او کمپین دوران چې کوم ریفیوزر مستدل سی یو خو ریفیوزر کور کوي، هغه چې موږ سره د ټوټ ټور ګرځي او کور کوي. دا خبره دوی جمعه تو شه اعلان کول دي، یا علماء سره ملاوي دي، یا چې کوم پبلک ګیدرینګ یا هغه چې تقریر کول دي جمعه خود به شه اعلان کول دي. دا خلک موږ سره ډیر زیات کوپریشن کوي لکه دي خو په هغه حساب هغه ریفیوزر موږ سره نه څه چې کوم ریفیوزر موږ شه.
ډاکټر علاءالدین چې په ټولو ضلعو کې د پولیو کارکوونکو ترڅنګ د ټولنې نورو خلکو ونډه هم زیاته ده. خو د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې په ټولنه کې ځینې عناصر اوس هم موجود دي چې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو خلاف دي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
الکا دی زیر اثر جنا کسان شته یا دی پولیو قطرے نو ور کوي نو یقینا دا څه قسم کې سونه را زما تجویز دا دی چې حکومت ته پکار دی چې ډېر یو بیدار کردار ادا او د علماء یو ځل بیا اعتماد کې والی او یو متفقہ فیصله تی بیا والی او چې کوم علماء دا وایي چې ری پولیو قطرے نه دی ور کول پکار د دې خلاف سرکاري قانوني اقدام وشي، ځکه چې پولیو قطرے چې نه کیږي نو دا په بهر ملکونو کې پاکستانیانو ته
ډېر زیات مشکلات پیدا کړي. ډاکټر قبله ایاز چې پخوا جید مذهبي مشرانو د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په حق کې فتوی ورکړې وي، او اوس هم پکار ده چې مذهبي مشران په دې مسله سره راغونډ شي او خپل رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو نا سا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو شمیر جهادي او وسوالې لغړی چې دغه هیواد تعلیم یافته ځوانان له ځان سره ملګري کوي، له همدې وجه په پوهنتونونو پام زیات کړی دی. د ورځپاڼې په وینا باید حکومت او امنیتي ادارې د دې کار مخنیوی وکړي او ځوانان د سخت دریځۍ له جاله وژغوري. په دې اړه نور تفصیل درته فرخنده اسد وایي.
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې بابر ایاز لیکي د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې دا بحث کیږي چې څنګه وسلوالې ډلې په دغه هیواد کې ځوانان له ځانه سره یو ځای کړي، او هر کال حکومت دا دعوه کوي چې دوی به د سختې ریزۍ او ترهګرۍ خلاف سخته پالیسي جوړوي، خو بیا هم داسې ونشي. او اوس خو دغه ډلې پر پوځي او غیر پوځي چارواکو کې هم خپل اثر رسوخ او ملاتړ لري. لیکوال وایي باید د خبرې ته وکتل شي چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان کې دغه مسله له منځه نشي تللی. لومړی خو په سکولونو کې په نصاب کې هغه مسلمانان چې په نورو خلکو او یا ځایونو یې حملې کړي دي د هیروګانو په توګه ښودل شوي دي، د هغوی دغه کارونه ستایل شوي دي. دغه ټولې خبرې د یو ماشوم ذهن جوړوي. په سکولونو کې په یو خبره تنقید کولو سخت مخالفت کیږي، زده کوونکو ته ښودل کیږي چې دوی باید پر هر څه تنقید ونه کړي. ورځپاڼه لیکي د مدرسو نصاب هم بیا د سکولونو نه په دې حواله نه دی بدل چې په مدرسو کې هم د هغو کسانو د مړانو ستاینې شوي دي چې په افغانستان، هند او یا پاکستان کې په جهاد کې برخه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي بله مهمه خبره په پاکستان کې پروپیګنډي کول دي، لکه د مثال په توګه په خطبو کې خلکو ته دا ویل کیږي چې ټوله نړۍ د اسلام خلاف پروپیګنډا کوي او مسلمانان بدناموي. بلخوا په پاکستان کې تندروا او جهادي ډلې ډېرې داسې ذریعې لکه کتابونه، رسنۍ، ویبپاڼې او نور داسې شیان لري چې له مخې دوی غواړي ځوانان ځانونو ته متوجه کړي، او بیا هم دغه ډلې په پاکستان کې په میډیا دا تور لګوي چې د دوی په اړه سم معلومات خلکو ته نه ورکوي. په پاکستان کې د ځینو تندرو ډلو کارکوونکي په هغو ځوانانو نظر ساتي چې جماعتونو ته ځي، دوی بیا دغه ځوانانو ته تبلیغات ورکوي او خپلو لارو ته یې اړوي. په دغه هیواد کې بیا مذهب د سیاست او د امنیتي ادارو سره هم تر خطرناک حد پورې تړل کیږي. دغه په تیرو کلونو کې ټولنې ته زیان رسولی دی. ورځپاڼه لیکي دا چې جهادي او وسله‌والې ډلې ځوانان له ځان سره ملګري نه کړي او د خپلو مقاصدو لپاره استعمال نه کړي، دغه هیواد او امنیتي ادارې باید جهادي پالیسي له منځه یوسي، په نصاب کې مهم بدلونونه راولي، تعلیمي نظام د نړۍ سره د یو شان کولو او جدیدولو هڅې وکړي، او حکومت باید هغو ټولو ملکي مسلو او نړیوالو خبرو ته وګوري چې د کومو له وجې ځوانان د تندرو ډلو نه خوندي وساتي او د هیواد او ولس د پرمختګ او ښېګڼې لپاره یې په کار راولي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، فرایډی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دوی وروستو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په منظورۍ باندې سلا شول. په مقاله کې راغلي چې د فاټا اصلاحاتو په برخه کې یو شمیر مشکلات دي، چې پکې رواج اکټ، د ځایي حکومتي نظام لپاره انتخابات نه کول، د ځمکو ویش او ملي اقتصادي کمیشن شامل دي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته نساء اجمل وایي.
فرایډی ټایمز ورځپاڼې د فاټا د څلورو لویو مسئلو په موضوع یو مقاله خپره کړې او لیکي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ترمنځ غونډه وشوه چې پکې د زنډ ښکار فاټا اصلاحاتو منصوري ورکړل شوه. خو پوښتنه دا ده چې آیا فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو په برخه کې به هر کار اغسې وشي لکه څرنګه چې په اسنادو کې لیکل شوی دی. ورځپاڼه لیکي په فاټا اصلاحاتو کې ګڼې پرېکړې شاملې دي چې د عملي کېدو لپاره یې په مجموعي توګه د سیاسي دلچسپۍ اړتیا ده. د ورځپاڼې په خبره دا به یو ګران کار وي، ځکه چې د فاټا اصلاحاتو مانا د هغو سیمو ولس ته یوازې حقونه ورکول نه دي، بلکې د هغه واکونو لرې کول هم دي چې ولس ته د حقونو ورکولو په لاره کې د خنډانو په توګه پراته دي. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو لپاره دا مهال یوه لویه مسئله رواج اکټ ده. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون پر ځای د رواج اکټ عملي کولو اراده لري. ورځپاڼه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شابودین په حواله لیکي، حکومت د رواج اکټ راوړلو سره یوازې د اف سی آر نوم لولو هم دغه تور قانون ته دوام ورکول غواړي. نوموړي زیاته کړه رواج قانون ورته د منلو وړ نه دی، ځکه چې دا نه یوازې د جرګې پخواني نظام ته رسمي حیثیت ورکوي، بلکې له دې وجې به اولس ته ډېره لږه خپلواکي او حقونه ورکړل شي. فرایډی ټایمز د فاټا دویمه لویه مسئله د ځایي حکومتونو نظام یادوي. ورځپاڼه لیکي د فاټا لپاره د ځایي حکومتونو قانون د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی، ځکه چې سیاسي ګوندونه د ځایي حکومتونو د عملي کولو په وخت نه سلا کیږي. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو یو بله ستونزه د ځمکو د ویش هم ده. د انګریزانو د واکمنۍ پر مهال یوازې په کرمو شمالي وزیرستان کې د ځمکو معلومات راغونډ شوي وو. په فاټا کې داسې معلومات نه دي جمع کړل شوي چې کومه ځمکه د چا ده، او خلک د قبیلو لخوا په زباني روایتو تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په قبایلي سیمو کې د جغرافیایي معلوماتو راغونډولو نقشو ادارې خپل کار پیل کړی دی، خو په دغه سیمو کې د ځمکې مالکانو د معلوماتو په تصدیق کولو کې مشکلات دي. د دې ادارې او چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي د زموږ د معلوماتو نشتوالی د فاټا اصلاحاتو په برخه کې یو مشکله کار دی. فرایډی ټایمز د قبایلي سیمو لپاره څلورمه لویه ستونزه ملي اقتصادي کمیشن یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو پرمختیا د ملي اقتصادي کمیشن لخوا د مقرر کړل شوو پیسو په 3% تکیه کوي او د فاټا په اصلاحاتو کې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره ایښودل شوي دي. ورځپاڼه لیکي که د ټاکلي پلان تر مخه فاټا اصلاحات پر مخ ولاړ نو وفاقي حکومت پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان به په مرحله واره توګه خپلې برخې ترتیبوي. خدای و پوښتنه ده چې آیا صوبې به پر دې سلا شي او کنه.
دا مشال ریډیو ده. رودونکو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو مخبرونی په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. پښتانه لیکوالان او شاعران وای درې ورځې مخکې په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس وروسته باید خلک او حکومت د پښتنو کلتور ساتلو او ژبې پرمختګ لپاره روان کارونه پرې نږدي. د دوی په نه اوسنۍ هڅې ښې دي خو منظمې نه دي، نو ځکه باید د پاکستان او افغانستان حکومتي نه دي داسې کارونه وکړي چې ورسره پښتو ژبه د ساینس او علم ژبه شي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان او افغانستان کې د سپتمبر په 23مه د پښتنو د کلتور نړیوال ورځ ولمانځل شو. په کوټه کې په دې اړه د پښتو نړیوال کانفرنس هم ترسره شو. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وای باید پښتانه پر دې ځان خبر کړي چې د دې ورځې څه اهمیت دی او پر دې کې کومې خبرې شامل دي.
دا د انساني ژوند ځواک سره تړلې ټول سیزونه دي. په دې کې خندا، خوشحالي، د خوراک پوشاک، د غم خاطرې دي، مذهب دی، دا ټول هر کلچر په زمره کې راځي. او چې کوم سیز کلچر دی نو دا د هر قوم خپل رنګ، د هر جغرافیا خپل اثر. نو زه دا ګڼم چې د نړۍ په هر ګوټ کې پښتانه اوسېږي، نو په کار دا ده چې هغوی د خپل کلتور د ورځې د لمانځلو لپاره په شعوري ډول باندې په نارینه او زنانه او بوډاګانو ماشومانو ټولو کې دغه ورځ ولمانځلی شي، نو هله به د دې حق پوره پوره ادا شي.
لیکوال او شاعر درویش دورانی وایي دا ورځ ډیر اهمیت لري خو لا به هم وخت اخلي چې پښتانه د دې پر اهمیت خبر شي. ځوان لیکوال او شاعر خان زمان کاکړ بیا وایي تر اوسه یوې نمائنده ادارې هم دا ورځ نه ده ټاکلې او بیا باید پښتانه پر هغو مسلو زیاتې خبرې وکړي د کومو له وجې چې دوی تر اوسه وروسته دي.
هغه په کورونو کې بندیوانې دي، دا ولمانځو، د دې د لمانځلو تلسیم ورته کېږي. یا دلته په پاکستان کې دیشته پښتانه له کوم محرومیت سره مخامخ دي، له کوم غربت سره مخامخ دي، له کوم جنګ سره مخامخ دي، دا لمانځل غواړي خلک.
د افغانستان لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي دا به لا هم وخت اخلي چې پښتانه چې په سیمه او دا شان نړۍ کې خواره پراته دي د دې ورځې د اهمیت نه خبر شي. هغه وایي باید د دې ورځې لپاره یو کوټلی پلان جوړ شي.
د کلنیو پلانونو طرح کول مهم دي. هر کال د یو فرهنګي ارزښت لپاره، مثلا کوم په یو کال کې وکولای شو چې د پښتنو د تاریخي آثارو د ساتنې په اړه خبره وکړو، بل ځل کې په یو کال کې موږ د پښتو ژبې د پرمختګ او انکشاف په برخه کې تصمیم ولرو، بل ځل کې موږ د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې، یو کال د پښتو موسیقۍ لپاره، د پښتو سینما لپاره، د پښتو تیاتر لپاره، د پښتو فولکلور لپاره.
غفور لیوال دا هم وایي ښځې د هر کلتور یوه مهمه برخه جوړوي. باید په دې ورځې د ښځو د هلو ځلو، کار او د دوی په مسلو هم بحثونه وشي او په داسې غونډو کې د ښځو برخه او رول یقیني کړل شي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې دې وکړل جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ لسنی می بجی کې دون کې دي تاسو زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدل شي او په فیسبوک یې نو د فیسبوک باندې د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه تل اسره پیدا کړئ لسنی می بجی شي راځي ل ګلایس خبرونه لنډی زور
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د ورځنیو معلوماتو لړ کې خبرانو ته لیږلي بیان کې ویلي شوي چې د خالي تروازې پورې د ټولو مړو شوو کسانو شمېره 3 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دینی عالمانو سره د شریک کار له لارې په ولس کې د پولیو واکسینو په اړه عام پوهاوی زیات کړي. د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه میګا مشال رتوبې چې په راتلونکو ورځو کې مذهبي مشرانو سره د ګذر ناروغۍ مخنیوي لپاره غونډه کوي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د رجسټر کولو لړۍ د لنډ وخت لپاره بنده شوې ده. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر تر مخه دا کار د امنیتي اچارو تر سره کولو له وجې بند شوی او د محرم په 12مه به بیا پیلېږي. د افغانستان په اروزګان ولایت کې چارواکي وایي د هغه روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو کوشش کوي چې طالبانو تړلي دي. د اروزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب بیګا مشال رته ویلي چې وسله والو طالبانو 450 روغتیایي مرکزونه بند کړل او ډاکټران یې له کاره منع کړي دي. افغان حکومت به سبا د هغو 200 وزارتونو لپاره امیدواران پارلمان ته د باور رایت اخستو لپاره وروپیژني چې اوس مهال یې چارې سرپرست وزیران پر مخ بیایي. ناټو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په سردار داود خان پوځي روغتون کې به یو نوی بیا رغونې مرکز پرانیزي چې پکې به د عامو خلکو او فوجیانو درملنه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران نوی بلیسټک میزایل تجربه له هغه هیواد سره د اټومي تړون معاملې په اړه پوښتنې راپورته کړې دي او د منځني ختیځ دا هیواد شمالي کوریا سره ملاتړ کوي. او په جرمني کې نن ملي انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي او تمه څرګندېږي چې وزیر اعظم انګیلا مرکل به څلورم وار لپاره په رایو کې بری ترلاسه کړي.
له ګلایزه مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو اوس به اسلام آباد زم همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټکی واره
دن اکسپرس رسپانه خپل اداري کې لیکي نړیوال بینک د قبیلی سیمو بې کورشو خلکو د واپسۍ او بحالۍ لپاره د 1,40,000,000,000 قرضې منظوري ورکړې او د نړیوال بینک مطابق په کال 2015 کې هم دوی د فاټا د بې کورشو خلکو د اسانۍ او بحالۍ لپاره 1,50,000,000,000 قرضه ورکړې و. د ادارې په وینا نړیوال بینک چې د کومې قرضې منظوري ورکړې د دې د ضرورت نه انکار نشي کېدی. ګو دوی د قرضې پر ځای باندې ګرانټ ورکړې وې نو دا به ډېره ښه خبره وه. اوس چې نړیوال بینک د قبیلی سیمو لپاره د دې قرضې منظوري ورکړه وړاندې هم دارنګ قرضه ورکړي نو په کار ده چې حکومت دا په قبیلی سیمو خرچ کړي او د قبیلو د بیا آبادۍ سره سره هلته تجارتي حلو ځلو ته هم توجه ورکړي. دریا خیر کلی کې تر ټولو زیات ضروری ده چې حکومت د قبیلو د مسلو د حل کولو لپاره هلته د نور پاکستان پرنګ عدالتي نظام وغځوي او په فاټا کې نوي ښارونه آباد کړي چې په دغه سیمو کې هم خارج کلتور معرفي کړي شي او خلک لکه د نورو پاکستانیانو ژوند تیر کړي. د دې ترڅنګ ورسپانه دوه نوي نیوز خپل ادارې په انتخابي اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي حکومت د قومي اسمبلی نه وروسته د سینټ نه هم انتخابي اصلاحات بل کال 2019 منظور کړو. ادارې وایي دا یو حقیقت دی چې تر څو آئنده کتابونو او د کاغذونو په ځای په ذهنونو کې نوي ناس تر هغه به د خلک د خپل ګټو لپاره بدلوي را بدلوي. ادارې زیاتوي د دې بل د منظوري وروسته به یو بحث شروع شي ځکه چې دا قانون د آرټیکل 25 او 33 سره ټکر خوري. ادارې اخري کلی کې په انتخابي اصلاحاتو بل لړکې چې د مخالفو ډلو نه کومې غلطي شوې باید چې لولس پاغه باندې معافي وغواړي او د دې بل پر ضد دوی یو موټی شي چې دا څوک د خپل مقصدونو لپاره ونه کاروي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فرایډي ټایمز لیکي د بریکس هیوادونو سرمشریزي پس چې کوم پریکړه خبره شو هغې ته په کتو باید پاکستان خپلې خارجه پالیسي ته بیا کتنه وکړي او د لاسپوڅو ډلو استعمال بند کړي. پاکستان وایي دوی وسلوال نه کاري. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هند سره د اړیکو په پراخولو سره پر پاکستان فشار زیاتول غواړي چې نور دوی وسلوالو ته ځای ورنکړي. د دوړو مقالو مهم ټکی ملیحه مرزا د درته وای.
فرایډي ټایمز ورځپاڼه لیکي د بریکس هیوادونو نهمه سرمشریزه په اختتام په درې څلوېښتو پاڼو مشتمل مشترکه اعلامیه کې په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو او له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات د پاکستاني وګړو لپاره مهم دي. ورځپاڼه لیکي دا په راتلونکي کې د پاکستان لپاره ژورې پایلې لري. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان د ترهګرۍ په اړه نړیوال فشار د کمولو په لړ کې په چین تکیه کړې ده. امریکا چې کله هم له پاکستان نه د ترهګرۍ خلاف د لانو روګامونو پورته کولو غوښتنه کړې نو بیجینګ یې تل د یو ملګري هیواد په توګه مخې ته راغلی دی. خو د ورځپاڼې په خبره هغه کوششونه اوس په کمېدو ښکاري چې چین د پاکستان لپاره کړي دي. ورځپاڼې لیکي دې حالاتو کې اوس له پاکستان سره یو موقع ده چې خپلو ناسمو خارجه پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. ورځپاڼې لیکي که پاکستان د لاسپوڅو استعمال د خپلې خارجه پالیسۍ برخه ګرځولو ته دوام ورکړي نو له دې سره به نه یوازې د پاکستان مفاد ته نقصان ورسي بلکې د اسلام نوم به هم بدنام کړي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې په دې موضوع د بحث باوجود حکومت په دې لړ کې سنجیدګي نه ده ښودلې. د بریکس هیوادونو سرمشریزه پس د یو شمېر ورځپاڼو په لیکنو کې له اسټابلیشمنټ نه غوښتنه شوې چې د 1978 پالیسي پرېږدي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي او وایي چې خپله له ترهګرۍ ځپل شوې دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان نه لرې او هند ته متوجه شوې دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ټرمپ لخوا پر هند غږ کول چې د افغانستان په اقتصاد او ترقۍ کې مرسته وکړي ورسره دا امکان څرګندول وو چې په سیمه کې د هند زیات نفوذ سره په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو خلاف کاروایی وکړي او پناه ځای دې ورته نور نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د هند پارلمان غړي پاکستان ته د ټرمپ په دې خبرداري خوشالول خو هندي چارواکي په دې خبر دي چې امریکایي ولسمشر غیر مستقل مزاجه دی. ورځپاڼه لیکي پاکستانی پوځي جرنیلان اندېښنه لري چې د کابل او نوي دلی ترمنځ نیسېواله به د پاکستان ستراتیژیکي ګټې اغېزمنې کړي. ورځپاڼه لیکي هندي وګړي په دې پوه دي چې امریکا په پاکستان محدود اثر لري. داسې ښایي چې صدر ټرمپ به هم له ځان نه د مخکینو مشرانو په شان تر هغې پس آرامه شي چې کله پاکستان د ځینو مهمو جهادي لاسپوڅو قرباني ورکړي. خو پاکستان تل د لاسپوڅو د استعمال تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د عراق کردستان سیمه کې ځایي چارواکي وایي سبا د سپتمبر په 15 تاریخ د ازادۍ لپاره یو ریفرندم یا ټول پوښتنه کوي. پر دې ټول پوښتنې د مرکزي عراق چارواکو سربیره ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه او ایران هم اندېښنې ښودلې دي او مخالفت یې کړی. ترکی او ایران کې هم ډېر کردان شتون لري. ځینو غربي هیوادونو هم د کردستان ازادۍ په اړه ویلي چې دا کار به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته او شخړې لا زیاتې کړي. فرشته جرازی په رپورټ لري.
په کوردستان کې به چې د عراق خود مختاره سیمه د سبا د بشپړې خپلواکۍ د اعلان په اړه ټول پښتنه اوسي. د دې سیمې سیاسي مشرانو ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه د دې پلان په وړاندې له مخالفتونو سره به د کوردستان د خلکو نظر واخلي. د کوردستان ولسمشر مسعود برزانی د جمعې په ورځ د دې سیمې په مرکز اربیل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل
بو سر بخوی کوردستان ابي آماده بین
د ازادۍ لپاره موږ تیار یو چې هر به پرې کړو. موږ پر دې لار داسې مقام ته را رسېدلی یو چې یا به خپلواکي غوره کوو او یا به د تابع کېدو او تعدا پر لور حرکت کوو. مسعود برزانی وویل چې ټول پښتانه ضروري ده ځکه د هغه په وینا د عراق د کردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې سوې دي. د عراق کردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختار سوه. د کردستان پارلمان د رواني میاشتې په پیل کې له عراق د خپلواکۍ د اعلان په اړه د ټول پښتني پلان تایید کړ. تر هغه وروسته د عراق د پارلمان غیر کردي وکیلانو له ټول پښتني سره مخالفت وکړ او د هغه هیواد صدر اعظم حیدر علیبادی ته یې صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوی وکړي او د کردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له پلان سوي ټول پښتني سره د عراق په مرکزي حکومت علاوه د عراق ګاونډیو هیوادونو هم مخالفت کړی دی. د ترکیه، ایران او عراق د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتنې ته به ځواب ورکړي. د ایران، عراق او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د هغوی تر غونډې وروسته خپره سوه، د عراق د خاورې پر بشپړتیا ټینګار وسو او له ټول پښتنې سره شدید مخالفت پکې څرګند سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جمعې په ورځ وویل د دې ټول پښتنې پریکړه او څرنګه چې عملي کېږي د ترکیې له ملي امنیت سره تړلې مسله ده. کله چې د ترکیې د ملي امنیت خبره سي، بیا ترکیه په نړیوالو او دوه اړخیزو موافقو کې د خپل حق له کارولو مخ نه اړوي او تعهد لري چې له خپل حقه به دفاع وکړي. ایران او ترکیه اندېښنه لري چې له عراقه د کوردستان جلا کېدل او د بشپړې خپلواکۍ اعلان به یې د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی، ځکه اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا به د بغداد کمزوری حکومت لا ضعیف کړي او په سیمه کې به سیاسي لانجې ډېرې کړي.
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری و مردل چې په مشال ریډیو .com باندې هم زمون خبرونه اوریدل شي. دا خبرونه تاسو ته د فیسبوک او ټوټر دلاره هم وړاندې کیږي. تاسو کولای شئ چې په فیسبوک باندې زموږ ریپورټونه د خپل ملګرو سره شریک کړئ. همدارنګه دلته چې کوم ویډیو تاسو ګورئ هغه هم شریکوئ شي او خوښولې هم شي. تصویرونه دي په هغه باندې هم تاسو خپل تبصرې کوئ شي. که ټوټر باندې چیرته یاست نو هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه او حساب در سره تعقیب کړئ، فالو یې کړئ او د هغه ځای نه هم د مشال ریډیو خپرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. موږ ستاسو د تجویزونو د وړاندیزونو په رڼا کې خپلې خپرونې جوړو. نو هیله ده چې موږ سره د خپرونو په ښایسته کولو کې مرسته وکړئ. موږ ته ووایئ چې موږ څنګه کولی شو چې دا خپرونې نور ښایسته کړو. تاسو کومه نوې خپرونه غواړئ یا کوم دا خپرونې شته دی په دې کې که چېرته تاسو بدلون کول غواړئ، څه نوي تازه پکې غواړئ، نو خامخا یې موږ سره د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې او په ژوندیو پروګرامونو کې چې تاسو راځئ د ټلیفونونو د لارې خپل تجویزونه وړاندیزونه شریک کړئ او کوشش وکړئ چې ستاسو دپاره موږ ستاسو په خوښه خپرونې لا نورې ښایسته کړو. اوس د وادي سره سم تاسو ته د سولې پر لور خبرونه دراورو. د سپتمبر 1 تاریخ په نړۍ کې د سولې نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې ولمانځل شو چې لا هم په افغانستان او پاکستان کې د جګړو زور نه دی کم شوی. په دې خبرونه کې د سولې په ممکنه خبرو او مذاکراتو بحث شوی.
د سولې پر لور
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې 14 کاله پوره شوې دي. په دوړو هیوادونو کې د خبرو او د پوځي عملیاتو لارې د دې جګړو د ختمولو کوشش شوه، خو تشدد لا هم روان دی. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. اوریدونکو په افغانستان او پاکستان کې روان تشدد ختمولو لپاره حکومتونو او ځواکونو دواړو کار کړی دی. عملیات هم شوي او خبرې هم، خو تر اوسه داسې حل نه دی راوتلی چې په بشپړ ډول سوله راولي. په دې دواړو هیوادونو کې روانې جګړې له هغو شخړو څخه دي چې ملګري ملتونه یې د ختمولو هیلې ښیي.
د
دا د هغه زنګ آواز دی چې د امریکای په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې هر کال د سپتمبر په 18مه د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره غږول کیږي. خو دا کال د لمانځنه د سپتمبر په 15 تاریخ شو. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وویل
ډیره ښه خبره ده چې ورځ د داسې موسیقۍ په آواز پیلوو چې موږ ته د ژوند ښکلا رایادوي. په نړۍ کې زموږ ډیر خلک د جګړو له وجې د سولې له دې خونده بې برخې دي. د سولې نړیواله ورځ موږ ته موقع راکوي چې د سولې او له جنګونو پاکې راتلونکي لپاره خپله اراده یو ځل بیا تازه کړو. له وسلوالو هم هیله کوو چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکې کیږدي او د عدم تشدد لاره خپله کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو په اړه راپور ورکوونکي د ملګرو ملتونو لخوا پیل شوی خبري اژانس آیرن نیوز لیکلي چې په نړۍ کې دا مهال 6 لوی وسلوالې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې په لکونو خلک ودل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا 15 میلیونه خلک دا مهال د بیکورۍ ژوند کوي. په دوی کې لکونه هغه خلک هم شامل دي چې له قبایلي سیمو څخه د پاکستاني پوځ د عملیاتو او جګړو له وجې بیکوره شول چې ځینې یې اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د امریکي براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخې واټسن انسټیټیوټ د 2016 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 25295 او پاکستان کې 10459 ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي دي. د دې سره سره د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپتمبر په 6 تاریخ د دفاع د ورځې په غونډه کې ویل چې د ترهګرو ډلو ملای ماته کړې ده.
موږ به دا جنگ د راتلونکي نسل لپاره ګټو. که موږ ناکامه شو نو په دې ټوله سیمه کې به بې امنی خوره شي.
خو بې امنی لا هم خوره ده او د تشدد لړۍ نه ده ودرېدلې. د روان کال په فروری کې په سند او پنجاب صوبو کې په ځانمرګو بریدونو کې لسلو ډیر کسان ووژل شول. همداراز په تیرو 2 میاشتو کې کابل کې پرله پسې بریدونه وشول چې د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست. د دې تشدد ختمولو لپاره افغان ځواکونه عملیات او حکومت د خبرو کوشش کوي. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې تیر کال روغه جوړه وکړه. طالبانو تر اوسه د پخلاینې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د تشدد ختمولو لپاره پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې په کولو سره له 1947 راهیسې روانه جګړه ختمه کړي.
طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسېدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي.
د سولې پر لور
مخکمو واردل چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې روانه جګړه د کوکوخونو سربیره هم نه ده کم شوی، بلکې اوس د طالبانو ترڅنګ داعش وسلواله ډله هم د خلکو ژوند ګواښي. ما په کابل کې د شخړو حل او سولې مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری سره خبرې کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې افغانستان ولې د نږدو 6 نړیوالو ترهګرو ډلو کوربه دی او جنگ پکې نه ختمیږي.
دوامدار جنگ البته د دوو ګروپونو لپاره یو لار برابری چې دی ریس یال ته فعالیت وکړي. راځي د افغانستان دولت او د افغانستان هیواد افغانستان کې کوګورو ډیر وخت نه جنگ روان دي. مثلا د 2001 نه مخکې هم جنگ روان و او دا فعالیتونه کېدل دلته په افغانستان کې. یو مهمه نقطه چې دغه خلک افغانستان ته را جلبي کې دا ده چې د افغانستان دولت د نظامي لګانه ډیر ضعیف دی. دوی په دې پوهېږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګ وکړي او دغه ګروپونو ته مثلا دا موقع ورنکړي چې دوی هلته خپلې اډې جوړ. مثلا پاکستان په پرتله دا ګروپونه کته وګوري ضربیاز به عملیات چې وشو د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل. مثلا پاکستاني طالبان دی خو راغل فعالیت او شروع کړ. البته هم په افغانستان کې او هم هغه طرف ته نو عمده علت دا ده چې خپل د افغانستان دولت ضعیفه ده مثلا پاکستانی طالبان یو هدف لري هغه دا چې دی غواړي پاکستان کې فعالیت کوي او په عین وخت کې د پاکستانی طالبانو فعالیت او د دې مثلا مشروعیت د افغاني طالبانو فعالیت سره په افغانستان کې د انقلاب مثال په توګه پاکستاني طالبان ویل دي چې ملامت دي امیر المؤمنین دا وزنی رهبرانو ته هم د مثبت پستګي کتلې دي. خبره د داعش راغله کله چې داعش افغانستان ته راغی دی داعش داس یو ګروپ په افغانستان کې شو چې د دغو طالبانو او د نورو خارجي جنګیالیو په منځ کې یو وطن راوست. نو داسې ګروپونه دي چې د داعش سره یو ځای شوي دي، داسې ګروپونه دي چې د القاعده سره یو ځای شوي دي، داسې ګروپونه دي چې د طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جګړې تر ټولو ډیر ماشومان زپی. افغان سندرغاړي فرهاد دریا سمو د مخ کې په کابل کې د وړو لپاره یو کنسرت ورکو او ویل چې دا سی پروګرامونه ځکه ضروری دي چې د تشدد رواني لړۍ ماشومان ته روحي او نفسیتی ستونزې پیدا کړي. په کندهار ولایت کې د یو خونځي جوړونکو هم دا خبره چې سولې لپاره باید له ماشومانو کار پیل شي ښه درکړې ده. نو ځکه وړو جنکو او هلکانو ته په مختلفه داسې طریقه سبق ښیي چې له جګړو او تشدد یې لرې وساتي. ویدا اکیډمی له نورو مختلفه ده. دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي. د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي:
دا جګړه هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی. په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی. مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی، د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده، هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم لګرت یو حالت نه ځورېږي. یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي. نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده، موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو. مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه، د جنګ جګړو په اړه، د تورې په اړه کېدلې. اوس موږ غواړو د سولې په اړه، د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا چې هغه ممکن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ دوه اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جرنل چې کوم دي پاره باندې اخلیتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
ورتابنا.